د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غافي ما او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونه کې په یو بل غوښتنې هرکلی کوم. درې بجې شوې دي او له درې څخه تر څلورو بجو پورې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي او په آخر کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه هم اورېدلی شئ. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې دا خپرونه واورئ. په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ تاسو ته د دې خبرونه وایي.
سرټر کې د پاکستان د فوج وړاند ویلي که څه هم امریکا سخت بیانونه ورکوي خو پاکستان اوس هم امریکا خپل اتحادي ګڼي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان فوجیانو وروستي عملیات د هغو د وړتیا د لوړوالي نښه بللې دي. او د امریکا ملسیال رسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې د خپلواکۍ خپله دې مبارزه کې امریکا خپل فطري اتحادي وګڼي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج وایند ویلي که څه هم امریکا سخت بیانونه ورکوي خو پاکستان اوس هم امریکا خپل اتحادي ګڼي او واشنگټن باید وګوري چې د پاکستان د ترګریزه جګړې په سیمه کې د امن لپاره څومره ګټه راوړې ده. میجر جنرال آصف غفور دا خبره بیګا د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره د یو مرکې پر مهال د پوښتنې په جواب کې کړې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان او امریکا د اړیکو او له یو بل سره د مرستو یو تاریخ دی. دوی اتحادیان دي او دوه اتحادونو ترمنځ جګړه کله هم نه وي. خو د ده په خبره پاکستان ونه زغمي چې سپکاوی وسی. تر دې وړاندې د پاکستان بهرنی چار وزیر ویلیو چې تاریخ شوهدلی چې پر امریکا باید په پټو سترګو باور ونه سي. د نوي کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د پاکستان په اړه تر بیان وروسته خواجه آصف پرون په خپل ټوټر پاڼه څلور ټویټه کړي دي. ولسمشر ترامپ لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو اسلام آباد په جواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ورته ویلي او دوکه یې ورکړې ده. د امریکا ملي سلامتی سلاکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي چې د پاکستان مایوسه کېدو وروسته یې داسې بیان ورکړی دی. د جنوري په 2 له وایس آف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې جنرال ایچ آر مک ماستر وویل چې ولسمشر ټرمپ له پاکستانه د ښه ملګرتیا تمه کوله، خو دغه هیواد اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، د ټولو وسلوالو خلاف یو رنګه کاروایي نه کوي او وسلوالې ډلې د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ د پاکستان له ولس سره خواخوږي لري چې ډیری د ولسوالو لخوا وژل شوي دي، خو نوموړي وویل دوی غواړي چې پاکستان دې د دغو وسلوالو خلاف په کاروایي کې فرق ونه کړي. نوموړي زیاته کړه دا یوازې تورونه نه دي، بلکې پاکستان ته په واضحه توګه د پیغام رسولو کوشش دی چې امریکا نور داسې نسی برداشتولی او په ګډه کار کول به نه یوازې د افغانستان استحکام بلکې پاکستان ته هم ګټه ورسوي. پاکستان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت زیات شوی دی. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر محمد فیصل خبریالان ټول چې ځینې کړي غلط خبرونه خپروي چې د پاکستان او افغانستان تجارت راکم شوی، خو د ده په خبره د دې برعکس ده. پاکستان ته برآمدات د نومبر 2014 کال او د اکتوبر 2019 کال په دوران کې 9% زیات شوی دی، او هم په دې موده کې د افغانستان پاکستان ته په برآمداتو کې 48.2% زیاتوالی راغلی. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې د افغانستان د تازه میوو لپاره لاره خلاصه ساتلې او د هغو د ګمرک کار یې تیز کړی دی. د مردان پولیس وایي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان په وژنه کې تورن یو بل کس نیول سوی چې ورسره له مقدمې سر په تړاو د تورنسو نیول سو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی. د مردان د هډکوارټر ډي اس پي اختیارات خان نن مشال ایډو ټول نیول سوی کس اظهار الله نومېږي.
دا په مشال کیس کې کوم نه وانټډ اکیوز جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ ټو د مشال کلاس سره مو په دا کیس کې کوم نه نو ورته میا شتونه کې کوم دا چارج او بیا په کې دی ایکسکاونډینګ اکیوز نن په کاروای کې کوم دی د صدر ثاني په حدود نه چې کوم نه نو دی ارشوي
بند. پولیس وایي په مقدمه کې یو شپته تورن کسان دي چې درې په کې لا هم نه دي نیول شوي. مشال خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې زده کوونکی وو چې تیر کال د اپریل په 14 بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور وژلی، خو بیا وروسته پولیس ثابته کړه چې هغه د مذهب سپکاوی نه وکړي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان فوجیانو وروستي عملیات د هغوی د وړتیا د لوړوالي نښه بللې ده. د ماموریت نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان فوج په روسیې کې په ننګرهار، کونړ او لغمان کې عملیات وکړه او ثابته کړه چې طالبانو او داعش یا اسلامي دولت په ماتولو برلاسي شوي دي. ناټو په داسې حال کې د افغان فوجیانو عملیات ستایلي چې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې سږ کال یې په وسوال طالبانو د عملې ډېر پلانونه عملي کړي او جارحانه بڼه یې خپله کړې ده. په روزګان ولایت کې چارواکي وایي د فوج په مځکنیو او هوایي بریدونو کې اوه طالب سوال وچل شوي. په روزګان کې د 215 اتل قلی اردو د څلورمې لوا قومندان رمچا کمیټي مشال ریډیو ته ویلي د روزګان د مرکز ترین کوټ په ختیځه کفترخانی او هزارګي سیمو کې پرون ناوخته په مځکنیو عملیاتو سربیره هوایي بریدونه سوي او طالبان ته مرګ ژوبله راوړې ده. افغان فوج وایي د ترین کوټ په ختیځ دور کې د طالبانو له منځه وړلو لپاره له شلو ورځو راهیسې عملیات روان دي. وسوال طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا مرسیالو لسمچر پر هغو ځوانانو چې دا وخت د تهران په لارو کوڅو کې د حکومت ضد مظاهرې کوي غږ کړی چې د خپلواکۍ په خپله دې مبارزه کې امریکا خپل فطري اتحادي وګڼي. د چهارشنبې ورځ د وایس اف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې مایک پینس وویل د امریکا خلک په ایران او نور نړۍ کې له هغو خلکو سره ولاړ دي چې له ازادۍ سره مینه کوي او د په فکر دا یوه هیله ورکوونکې موقع ده. نوموړي زیاته کړې چې خواهش لري د ایران ځوانان خپل خپلواکۍ او جمهوري مستقبل هدف ترلاسه کړي او له هغه رژیم ځان خلاص کړي چې د نړۍ لپاره لا هم یو لعنت دی. په ایران کې د دسمبر له 18 راهیسې د بیې لوړېدو او سیاسي مسلو په خلاف حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې وروسته بیا په زرګونو کسانو د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړ. د روس دفاع وزارت وایي دوه سرتیری په شام کې د هوان په یو برید کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي دا سرتیری د نوي کال په ورځ د وسلوالو د یوې ډلې لخوا په روسي پوځي اډه چې د شام په لاسقیه ولایت کې ده په برید کې وژل شوي دي. تر دې مخکې ځینې رپورټونه ویلي وو چې په دې حمله کې اوه روسي عسکر وژل شوي دي. روس د شام په روانه جګړه کې د بشار الاسد د رژیم پوځي ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.15 پیسې اخیستل کیږي او 111.15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109.50 پیسې اخیستل کیږي او 150.15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122.50 پیسې او 133.10 پیسې. یو ریال په 10.25 پیسې او 10.60 پیسې. یو درهم په 10.10 پیسې او 10.15 پیسې. یو افغانۍ په 1.95 پیسې اخیستل کیږي او 1.3 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 319 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 314 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 19 درجه سینټي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 1 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مزمګل همکارانو اوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورتون ترڅنګ بعد د ریپورتون تفصیل اورو. د ترهګرۍ پر ضد کار په اړه د پاکستانی او امریکایي چارواکو ناندرې دوام لري. پخوانی امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیزاد ویلي واشنگټن د پاکستان پر ځینو پوځي افسرانو بندیزونه لګولی شي.
بعض اشخاص نظامی پاکستان بگلست سیاه گذاشت تا اینا نتانند سفر کنند.
تحریک انصاف گوند وای خبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو لپاره مظاهره کول غواړي خو یو څېړونکی وای ګوندونه دې پر دې مسله سیاست نه کوي.
چې کله دغه ویل په اسمبلی کې د پاس کېدو خبره راشي نو بیا نه تحریک انصاف نه چې کوم دی نو جماعت اسلامي د هغه سن سره پارلیمنټ ته ناراضي. په ځای د دې چې ته خپل سیاسي دکان په دې باندې چمکو کې بهتره خبره دا ده چې په پارلیمنټ کې په دغه خبره باندې زور واچي.
په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی غړو لخوا له وزیر اعلی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره رای اخیستل کیږي. د کار د حکومت د ختمېدو ویره رامنځته کړې.
و صدرې کسان دي چې په دا سازش کې ملوث دي او هغه د مفاد شکار شوي دي او دیو پارټي ته نقصان رسي او جمهوریت دی ریل کوي.
په اخره کې تاسو روښانه مستقبل خبرونه هم اوریدل شي. را سره اوسئ. اوریدونکو لومړی رپورټ ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې خپله همکاري ور یاده کړې ده. چې کله امریکا په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت چپه کول لپاره بریدونه پیل کړل نو د خواجه آصف په وینا پاکستان ورته په خپل خاوره د دې حمله کولو لپاره ځای ورکړ. هغه دا خبرې په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو ویلي پاکستان د ترهګرو پر ضد صادقانه کار پر ځای واشنگتن ته دوکه ورکړې او دروغې ورته ویلې دي. رابعه اکرم خان په دې اړه اسلام آباد رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف ویلی چې د امریکای دښمن د پاکستان دښمن دی. د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه د خپل ټوټر پیغام دلاري ویلی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سلورو کالو راسي د لسیسو ملبه پاکوي او پوځیان یې بې مثاله جنگ کوي او بې شمېره قربانۍ ورکړي. خواجه سیف په وینا چې ماضي موږ ته په امریکې اعتماد کولو کې د احتیاط سبق راکوي. دا د افسوس وړ دی چې امریکا خوشحاله نه ده، خو اوس به موږ په خپل عزت سترګې نه پټو. خواجه سیف امریکې ته وویل تاسو پوښتنه کوئ چې موږ څه وکړو، نو د ده په وینا چې په یو ټلیفون یو عامر سر ټیټ کړو، وطن مو په وینو سور شو او په زرګونو ولسي وګړي او پوځیان ستاسو په جنګ کې ووژلی شو. خواجه سیف زیاته کړه چې پر افغانستان مو د خپلو اډونو ستاسو 50,000 او 800 حملې وکړې، زموږ په لارو ستاسو وسله لاړه. د بهرنیو چارو وزیر په وینا چې ګوانتنامو به جیل مو درله د وسلوالو ډک کړو، موږ ستاسو په خدمت دومره بوغ شولو چې خپل ملک مو تر لسو کالو پورې د بجلی د لوډ شډینګ او د ګیس کمښت په حواله کړو. خواجه سیف د ټویټر د لارې دا هم ویلي چې معیشت زموږ تباه شو، زموږ خواهش وو چې تاسو خوشحاله کړو. موږ په لکونو ویزې تاسو ته درکړې چې له وجهې ځای په ځای بلیک واټر او ریمن ډیویس غوندې نیټورک خورې شوې. بل خوا تېر ماښام د وفاقي کابینې غونډه هم وشوه چې پکې د امریکې د مشرولۍ اوسني بیانونه د دواړو ملکونو اړیکو لپاره د نقصان وړ وګرځولی شو او د سختې مایوسۍ څرګندونه یې وکړه. فاکي کابینې غونډې وویل چې ټولې نړۍ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جنګ ستاینه کړې. د امریکې ولسمشر د جنورۍ په لومړۍ نیټه ویلي وو چې امریکا په تیرو 45 کالو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې راکړې.
اوریدونکو د رابع اکرم خان د دې رپورټ اړوند یو بل رپورټ هم درورو. د پاکستان پوز وایي چې د واشنگټن او اسلام آباد د روانو ناندریو سربیره هم امریکي سره د ترهګرۍ پر ضد اتحادی دي. په همدې حال کې د امریکي ملي سلامتیا سلاکار د جنرال ایچ آر مکمستر ویو ای یا وایس آف امریکا غږ ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان څخه د ښې ملګرتیا هیله درلوده، خو پاکستان اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په دې اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور د شخصي ټي وي جی او سره په یو مرکه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه د بیان په حواله وویل چې د ستاینې وړ خبره ده چې دغه بیان وروسته د پاکستان حکومت، پارلمان، د قومي سلامتیا کمیټې او د فوج د کور کمانډرانو د غونډې له لارې په ښکاره توګه یو جواب ورکړی شو. د دې پوښتنې په ځواب کې میجر جنرال آصف غفور ویل که څه هم د امریکا له خوا سخت ځوابونه راځي، خو پاکستان اوس هم امریکا خپل اتحادي بولي. دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې دې مطلب ښکاره دا دی چې پاکستان د امریکا سره تعلق خرابول نه غواړي.
امریکا خپل فیصلے خپل معنی کی ہری پر افغانستان کی شکست سرا جنگ بیرل سرا مخامخ دی اور یہ دا الزام پا پاکستان مانے لگول غواری نو پاکستان کی دا امریکی پر بیہاز مانے دی جنگ کی شامل شوی دی پاکی مانے کو پاکستان تا دیر نقصان رسی دی دی
دا امریکا لخوا پا پاکستان کی دا کم ممکنہ گام پاڑا دا فوز ویان پا دا غمرکہ کی ویلی چا امریکا اتحادی دی او دا اتحادی سر جنگ نکی گی، خو کچر تا دا سی کم گام پورتا کی گی نو حکومت او ریاست با پریکڑا کئی چی سنگ دا اولسی غختنو مطابق جواب ورکی.
اوریدونکو تاسو د محمد عمران رپورٹ واورید. په همدې اړه یو بل رپورٹ هم لرو او دې لړۍ ته دوام ورکو. پخوانی امریکایي سفارتکار او څېړونکی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید د خپلې بیانیې سمولو پر ځای د ترهګرې سره پر صادقانه مبارزې ډېر پام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که داسې ونه شي نو د پاکستان لپاره ستونزې نورې هم زیاتېدلی شي. د هغه په وینا په امریکا کې آن پر دې خبرې روان دي چې کوم پاکستاني پوځیان په تور لیست کې شامل شي. اجمل شیبر په دې اړه نور معلومات درکوي.
په افغانستان ملګرو ملتو ابراخ کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوز او ای اس آی هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به له دننه هم فشار راوستل شي. پر دې خبرې کیږي چې څرنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملتپال، بلوچ ملتپال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غوښتونکو مخکښ غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پری ټولی پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیل زاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لوري به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي. بحث دا دی چې څومره اقتصادي فشار یوازې د امریکا له لوري نه، د نړیوال بانک آی ایم ایف، د نورو هیوادو لکه عربستان چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري، او په اروپا او آسیا کې د امریکا د دوستو هیوادو له لوري فشارونه زیات شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر هغه به امریکا 255 میلیونه ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاوره کې د هغو ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیکی هیلی دا سرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړي پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکي خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبرې غندلې دي او پرون په اداري فساد تورن شوي پخواني سر اعظم نواز شریف پر نوي سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زه د پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحده ایالاتونو د مرستو له اعتکاره ووځو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی و خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت روان دي هر څه کې مسلسل
تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر کال په اپریل میاشت کې په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون ځینو زده کوونکو خپل پوهنتونوال مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. پولیسو هغه وخت په دې تړاو ګڼ کسان ونیول، پرونی یو بل کس هم نیول دی. په همدې حال کې د مشال خان د وژنې په اړه مقدمه لا هم روانه ده. پولیسو ویلي چې د دوی څېړنو ثابته کړې چې مشال د مذهب سپکاوی نه وکړی. زلان یوسفزی په اړه تفصیل درته وایي.
د مردان هډکوارټر ډی ایس پی اختیارات خان مشال رډیو ته وویل چې د مشال خان په وجنا تورن یو بل کس اظهار الله یې نیولی دی چې د جانی په نامه هم مشهور دی.
دا په مشال کیس کې کوم دی وانټډ اکیوز جرنالیزم ډیپارټمنټ سټوډنټ او د مشال کلاس فیلو مو په دا کیس کې کوم دی نو واټم یا شتونه کې کوم دی را چارج او بیا په کې دی اکسکاونډینګ اکیوز مطلب پک شوی مخروض په دا کیس کې. نو دا په نن په کاروای کې کوم دی د صدر ثاني په حدود نه کوم دی نو دی ارشټ شوی د مردان پولیس کاروایو او پاغه کې کوم دی نو دی مشال کلاشن کوف کالا کوف او پیستل وسره چې کوم دی نو برا مچی وی پاغه کیس کې دغه اوس ټوټل دی کې د ارسټډ ملزمانو تعداد چې کوم دی 58 شو.
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې تیر کال د اپریل په 14 د په هنتون بلوشوي زده کوونکو او کارکوونکو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو او د هغه ملګری عبدالله سخت جوبل کړو. خو بیا وروستو جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ټیم په خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان او د هغه د ملګري پر ضد یې مذهب ته د سپکاوي هیڅ ډول ثبوتونه ونه موندل. ډی ایس پی اختیارات خان وایي چې د مشال خان په وجنا تورن درې نور کسان لا نه دي گرفتار.
افینڈر دی مخرور دی پدی کلا گرفتار شوی نه دی اسد کاٹلنگ چې کوم دینو پدی کې گرفتار شوی نه دی د کاٹلنگ اسد او دریم چې کوم دینو عارف مردان د درې کسان پدی کې اسکونډینګ اکیوز پاتې ټول اکیوز چې پدی کې کم چار دی 61 دی ټول چې کوم دینو کلکټیو یو ایفورټ چې راغی په نتیجه کې دان دونه کا واقع شوی و نو پدی کې 58 اریسټ د درې چې کم پاتې دی نو دم څنګه چې د نور ملزمان دی د دین په کې د قشان دی ټیک ټاک کردار شته د پاکستان
تر ټولو لوی د انګریزي ژبې مجله هیرالډ په اولسي سروې کې مشال خان د کال 2018 تر ټولو غوره شخصیت ټاکل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوردونکو په گلگت بلتستان کې خلک د وفاقي حکومت ټیکسونو زیاتولو د حکم خلاف مظاهره کوي. ځایي خلک وایي چې دوی د پاکستان آئین له مخې د وفاق برخه نه دي، نو ځکه باید ټیکسونه ورنه کړي. گلگت بلتستان صوبه نه بلکې یو اداري یونټ دی. دوی خپل اسمبلی او وزیرالا لري، خو ډېر واک د گورنر سره وي چې د وفاقي حکومت لخوا ګمارل کیږي. په دې اړه د شنواز ترگزی رپورټ اور.
دغه احتجاجونه د تیرو درې میاشتو راهیسې په وقفه شروع شوي، ولې د تیرو لسو ورځو راهیسې د گلگت بلتستان د بیلابیلو سیمو ولس په گلگت ښار کې راغونډ شوي. د اسلامي تحریک پاکستان صوبای جنرال سیکرټری گلگت بلتستان شیخ مرزا علی وویل چې دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ته او هغوی غواړي چې حکومت د پاکستان چاینا رهداري منصوبین نه فائدہ واخلي، نو غواړي چې ټیکسو لګوي. د سی پیک جوړېدو په نتیجه کې به ډېرې نړیوالې کمپنۍ راشي. نو وفاقي حکومت وایي چې که د ټیکس قانون نه وي، د هغوی نه محصولات یا ټیکسونه نه شو اخیستلی. موږ وایو چې موږ ته عیني حقونه راکړی، او که تاسو ټیکس اخیستل غواړئ، نو اول به گلگت بلتستان د پاکستان په آئین کې شامل
وایي.
د ځایي خبریال شبیر میر په وینا د دغه احتجاجیانو شمیر په زرګونو کې دی. شبیر میر وایي چې وفاقي حکومت د ټیکسونو غونډولو قانون خو په کال 2012 کې راوړی، خو عملي شوی نه و. ولې موجوده حکومت ټیکسونه غونډول شروع کړل، نو ولس پر احتجاج شروع کړی دی. وایي دغه ټیکسونه د ود هولډینګ او انکم ټیکس په نومونو غونډول شروع شوی و. په ډېر زیات یخنۍ کې دا احتجاج روان دی. منفیلس ډیګری سینټی ګریډ یخنۍ ده. دلته د هر تن خبره دا ده چې که وفاقي حکومت ټیکسونه لګول غواړي، نو ودی یې لګوي، خو اول دی په وفاقي حکومت کې نمایندګي ورکړي، ځکه چې د کوم ځای نه ټیکسونه لګولو فیصله کیږي، نو هغلته خو د دې ځای څوک نماینده هم نشته. لدی وروستو مې د گلگت بلتستان د وزیر اعلی معاون خصوصي عابد علي بیک سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د گلگت ولس ډیر غریب دی، نو هغوی ټیکسونه ورکول نشي برداشت کولی. نو خو زمونږ کارخانه شته، نو کومه بل ذریعه شته، نو ځکه خلک احتجاجونه کوي. دا وخت په صوبه کې د اقتدار او د اپوزیشن دواړو ایجنډا په یو پوینټ ده. مانا چې خبره یو ده چې تر هغې به ټیکس نه ورکو چې څو نمایندګي نه وي. اوس د حکومت او د اپوزیشن په شریکه یوه کمیټه هم جوړه شوې. هغوی وزیر اعظم پاکستان ته خپل سفارشات لیږلي، نو که وزیر اعظم هغه سفارشات دستخط کړل، نو دا ټیکسونه به ختم شي او د دوی پوینا چې حکومت د زیاتو احتجاجونو د وجه ټیکسونه غونډول خو ودرولي دي. خو د ټیکس نو اخستلو قانون نه دی ختم کړي، خو دوی خوشبین دي چې ممکنه ده دغه قانون واپس ختم کړي. خو دوی وایي چې احتجاج به تر هغه شروع وي چې یا خو ټیکس قانون ختم شوی نه وي، او یا ورته په وفاقي حکومت کې نمائندګي ورکړل شوی نه وي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو،
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی.
مگر خیلی امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چون تا کینی تولو تختل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په بلوچستان کې د کورنو چارو صوبایي وزیر استعفا ورکړې ده. د اسمبلی ځینې غړي غواړي د وزیر الله خلاف د اعتماد ووټ لپاره رای واخلي. که داسې وشي، نو ویره ده چې د مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شریک حکومت به ختم شي. دا کار څومره امکان لري او د مخنیوي لپاره یې څه روان دي؟ په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
تیره ورځ د ګډ حکومت برخه لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د اسمبلی د غړو جلا جلا غونډې سوي او په هغه کې د اعلی وزیر د ملاتړ اعلان کړی دی. وروسته د یاد سوي ګوندونو غړو د اعلی وزیر سره لیدلي او وژه په وژه ورسره د درېدو تسلي ورکړې ده. پر دې مهال اعلی وزیر ویلي دي چې د ده سره دا وخت 34 غړي ولاړ دي. په دې ترڅ کې نور حال د اعلی وزیر سیاسي سکتر ملک زید کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړي.
وکلو د قانون مطابق د عین مطابق به دا خل خپل شتو زلاس منځ ول دا د قائد وو د پارټي د سربراه د مرکزی او د صوبایي سربراه خلاف دا به د پارټي په مشاورت کوي. دوی شهر کده ماخه د کم لو ایمت د پارټي لري وزارت او ایم پی دونه ایمت لري پارټي کومه فیصله وکړي دوی به دا خبر دوی د پارټي د فیصله خلاف روان.
بل لور ته د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي سکتر نصیب الله بازی تیر ماشم په کوټه کې وي خبري کانفرنس ته ویل دي چې ځینو کسانو پر خواهش باندې حکومتونه نصیب بدلیدلای
و صدرې کسان دي چې په دا سازش کې ملوث دي او هغه د مفاد شکار سوي دي او د یو پارټي ته نقصان رسي او جمهوریت دی ریل کوي. پارټي موږ کتن د اجازه نور کو چې دی دا جمهوریت او د پارټي خاص ته نقصان ورسي او ان شاء الله تعالی په دا صورت کې به دا شین ټول ناکام شي.
هلته په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د تحریک عدم اعتماد ناکام کولو په خاطر د سینیټر راجا ظفر الحق په مشرتابه کې درې کسیزه کمیټې ټاکلې ده. د کمیټې غړي به د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د بېلابېلو سیاسي مشرانو سره تماس نیسي. بلې خواته د اسمبلۍ له لورې د بلوچستان والي ته په لیکل سوي خط کې د اسمبلۍ غونډه د روانې میاشتې په نامه نیټه د راغوښتلو غوښتنه سوې ده، چېرې چې به اعلی وزیر د تحریک عدم اعتماد ناکام کولو په خاطر لږ تر لږه 2 رایه ترلاسه کوي. دلته خبره د یادونې ورده چې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند ګډ حکومت دی. د اسمبلی په 15 غړو کې مسلم لیگ نون 21، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 14 او نېشنل ګوند 11 چوکۍ لري. دغه ډول په حزب اختلاف کې د جمعیت العلماء اسلام 8، د مسلم لیگ کا 15، بلوچستان نېشنل ګوند 2، عوامي نېشنل ګوند او وحدت المسلمین 1 غړی لري. خو د کورنۍ چارو د لرې کړل شوي وزیر میر سرفراز بوکټی په وینا چې د مسلم لیگ نون ګوند زیاتره غړي دا وخت د تحریک عدم اعتماد په کتار کې ولاړ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف په دې صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره یو ځل بیا د مظاهرو کولو خبرداری ورکړې ده. د وروستیو کې هغو سیاسي ګوندونو هم جلسې کړې چې قبایلي سیمې ځان له صوبه کول غواړي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال پر مظاهرو نیوکې کوي او وایي که ګوندونه رښتیا هم د دې مسلې حل غواړي نو د راتلونکو ټاکنو لپاره د همدردۍ حاصلولو پر ځای دې په قومي اسمبلۍ کې د قانون له لارې دا مسله حل کړي. سراج ظهیری په اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دوی د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د وفاقي حکومت پر ضد د فاټا نه د اسلام آباد پورې د مارچ یا احتجاجي لاریون لپاره کړنلاره جوړه کړې. د دې ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي هم له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي او دې لړکی یې احتجاج هم پیل کړی. مشال ریډیو چې په دې غوښتنو احتجاجونو د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پوښتل نو هغه وی باید چې ټول سیاسي ګوندونه د احتجاجونو پر ځای دا مسله په پارلیمان کې هواره کړي.
یو وخت نه موږ ګورو چې ډیډ لاین باندې ډیډ لاین ورکړي او د احتجاجونو د لانګ مارچ او د پبلک ریلیز او داسې بل قسمه مظاهرې خو د هغې هېڅ نتیجې تر اوسه پورې لاسته را نغلي. زما خیال دا دی چې پارلیمنټ ته د دې لپاره بهترین ځای دی، په هغې باندې په کار دا دی چې زور واچول شي. ګور تاسو خیال وکړئ چې کله دغه ویل په اسمبلۍ کې د پاس کېدو خبره راشي نو بیا نه تحریک انصاف اغستن سره راځي، نه کم دینو جماعت اسلامی دا اغستن سره پارلیمنٹ ته ایون پارلیمنٹ ته ناراضی. نو په زیاده دې چې تخپل سیاسي دکان په دی باندې چمکاو کې بهتره خبره ادا ده چې په پارلیمنٹ کې په دغه خبره باندې زور واچي او دا مسله چې دی ونس فار ال حل کړی شي.
بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز دی چې د فټ اصلاحاتو لړکې دی لقبیلو و پختل شي او ځان له صوبې ورته ورکړي شي چې په خپل وسایل خپل اختیار ولري. د فټ اصلاحاتو په حق له سفران لپاره وزیر مملکت غالب خان او د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا چې حکومت غواړي فټه اصلاحات عملی کړي، خو دا ډیره اهمه مسله ده او په دې کې به لږ وخت لګي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنی مې بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د پاکستان د فوج وین ویلي قسم امریکا سخت بیانونه ورکوي. پاکستان اوس هم امریکا خپل اتحادي ګڼي. دا خبره میجر جنرل آصف غفور بیګاه د پاکستان د شخصي ټلویزیون ویډیو سره د مرکې پر مهال د پوښتنو کې جواب ورکړی. د امریکا ملي سلامتي سلاحکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي چې د پاکستان مایوسه کېدو وروسته یې داسې بیان کړی دی. د جنوري په دوهمه له وایس آف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې جنرال ایچ آر مکماستر وویل ولسمشر ټرمپ د پاکستان د ښه ملګرتیا تمه کوله، خو د هېواد اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، د ټولو وسلو چاپ یو شان کار نه کوي او وسلوالو ډلې د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره استعمالوي. پاکستان دا تورونه رد کړي. پاکستان ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت زیات شوی دی. نن په اسلام آباد کې مې خبرونه کړې ونه په د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر محمد فیصل په بدلان تود چې ځینې کړي غلط خبرونه خپروي چې د پاکستان او افغانستان تجارت راکم شوی خو د پوه نه خبره د دې برعکس ده. د مردان پولیس وایي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان په وژنه کې تورن یو بل کس نیولی دی. د مردان هیډ کوارټر ډي اس پي اختراز خان هم مشال ډي ټول چې نیول شوی کس زهر بلان نیشي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو روسي امنیت د حدود د وړتیا د لوړوالي نښه بللې ده. ماموریت نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې ده. روزګان ولایت کې چارواکي وایي د پوځ مځکنې هوایي بریدونو کې اووه تنه وسوار وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په هغو ځوانانو چې دا وخت د تهران په لارو کوڅو کې حکومت ضد مظاهرې کړي شاه کړي چې د خپلواکۍ په خپله دې مبارزه کې امریکا خپل فطري اتحادي وکړه. د چهارشنبې په ورځ د وایس آف امریکا سره په ځانګړې غونډه کې مایکل سره خبرې وکړه. د روس دفاع وزارت وایي دوه سرتېري په شام کې د افغان په یوه برید کې وژل شوي. دفاع وزارت وایي دا سرتېري د نوي کال په ورځ د اوسوال د یوه ډلې لخوا په روسي پوځي اډه چې د شام په لاس کې صبح کې ده په برید کې وژل شوي.
د خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړ څخه واورید. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار رفت تنجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې غټ کې وایي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې په هغه کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دي. خو د افسوس وړ خبره ده چې حکومت په دې لړ کې هیڅ ګامونه نه پورته کوي او دا مهمه معامله د نظر ویستلې. ادارې وایي چې د پولیسو تر مخه د پنجاب ګجرات سیمه کې تیر کال ناموسي وژنې زیاتې شوې دي چې پکې یو سلوي ښځې د غیرت په نوم او د کورونو جګړو له وجې وژلې شوې دي. ادارې په وینا چې دا کیسونه دي چې رپورټ شوې دي، خو په اصل کې دا شمېره د دې هم زیاته کېدای شي کوم چې د پنجاب لورو پرتو سیمو کې کیږي. ادارې زیاتوي چې د پولیسو په وینا په داسې کیسونو کې اکثر خپل خپلوان ککړوي، خو ډېرو کمو کسانو ته په دې کې سزا ورکول کیږي. ادارې لیکي چې افسوس خبره خدا ده چې حکومت هم خپل جوړ شوی قانون عملي کولو کې ناکام شوی دی او د غیرت پر نوم وژنې مخنیوي بل کې د معاف کولو شک ختمولو کې ناکامه ګرځېدلې. ادارې په وینا چې ځینې افسوسناک روایتونو له وجې غیرت پر نوم وژنې کیږي او د دې وجه په قوانینو کې مجرمانو ته سزا نه ورکول او جرمانه نه لګول دي. که ریاست د ښځو تشدد په کیس کې خپله برخه جوړ شي نو مجرم ته سزا ملاوي دی شي. ادارې لیکي چې په اړه به د سړو سوچ بدلول وي نو هله به په ټولنه کې برابري راځي او که په قوانینو عمل درآمد نه کیږي او د ښځو جنکو وجنه همدا شان روانې وي نو حکومت له به په دې کې مداخلت کول پکار وي، نه چې د قدامت پسند د خلکو په ذمه یې پرېږدي. ادارې اخره کوي چې دا اوس ضروري ده چې د ښځو د حقونو تحفظ لپاره په قانوني او سماجي توګه فوري ګامونه پورته کړی شي. نوایو وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچزی ویلي چې د پاکستان سلامتي او موجوده حالاتو ته په کتو د فاټا په معاملې د لاکار نه کیږي، نتیجې خطرناک کېدای شي. ادارې وایي چې د فاټا د مستقبل خبره راغله نو په پارلمان کې د لویو مضبوطو قوتونو پر ځای جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې معامله بالکل مختلف موقف خپل کړو. ادارې زیاتوي چې عجیبه خبره خدا ده چې دواړه ګوندونه د حکومت اتحادیان دي. حکومت په دې معامله یو دی خو د خپل اتحادیانو له وجې هیڅ یو فیصله نشي کولی. ادارې اخر کې وایي چې حکومت ته پکار ده چې بې له ځنډه دا مسله پارلمان کې وړاندې کړي او په جمهوري توګه د دې حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او امریکایي چارواکو د یو بل په اړه بیانونه او د دواړو هیوادونو په اوسنیو اړیکو لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د ګرانۍ ضد مظاهرو او د 2011 کال د عرب پاڅون په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو غټ ټکي تاسو نساج ملوي.
ټایمز رسپانه لیکي د یو کال نه کمه موده کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو. پکې له نواز شریف سره په خبرو کې ویلي وو نوموړي ډېر زبردست کارونه کړي دي چې په عرض کې ښکاري. تیر کال نواز شریف عدالت ته د ځینو شتمنو نه ښودلو له وجې د وزیر اعظم لپاره نه اهلا وګرځول شو. په هغه وخت کې د ولسمشر ټرمپ له نواز شریف سره اړیکې ډېرې ښې نه وې. رسپانه لیکي د نوي کال په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپلو پیغامونو کې پر پاکستان انتقادونه وکړل دا هیواد له دروغو دوکې کار اخلي او له دې وجبه پې د امریکا امداد بند شي. رسپانه لیکي که څه هم د ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې انتخابونه اوس هم محدود دي خو تر اوسه داسې کومې نښې نشته چې د امریکا موجوده انتظامیه به پر پاکستان خپلو هغو خبرو منلو کې کامیابه شي چې پکې د امریکا پخواني ولسمشران پاتې راغلي وو. رسپانه لیکي په سپینه ماڼۍ کې لوړپوړي سلاکاران د پاکستان په اړه د سخت دریځ خپلولو غوښتنې کوي خو د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې بیا د محتاطه ګامونو پورته کولو په حق کې دي ځکه چې د هغوی په اند اسلام آباد اوس هم د واشنگټن یوه مهمه ملګری دی. ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان پر استخباراتي ادارو تورونه لګول کیږي چې د طالبانو یا حقاني شبکې پر ضد یې ډېر کم یا د نشت برابر ګامونه پورته کړي دي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو خلاف مبارزه کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي په ایران کې د روانو مظاهرو شدت تیزوالی او اهمیت ځینې څېړونکي حیران کړي دي خو زیاتره څېړونکي بیا په احتجاجونو کې د خلکو د رښتینی شمیر مودې مشرتابه او سیاسي هیلو په ګډون سنو خبرو له وجې له غیر یقیني سره مخ دي. رسپانه لیکي د احتجاج کوونکو د جذبې کېدای شي چې دا کیدو او خواهشاتو یوه برخه وي خو دا د 2011 کال د عرب پاسون د تجربو نه هم متاثر ښکاري. په ګڼ شمېر کې سکالرانو تیر و کاله د 2011 کال دارا پاسون او له هغه وروستو د حالاتو په اړه په لیکلو تیر کړي دي. رسپانه دارا پاسون نه د ترلاسه شوو تجربو په اړه لیکي د انقلابي تحریکونو خپل دریس وي خو دا نه ختمیږي. رسپانه لیکي په ناڅاپي توګه د زیاتو خلکو راپورته شوي پاسونونه اکثره غیر یقیني ثابت شوي دي. رسپانه لیکي په عربي هیوادونو بیا په ایران کې د اقتصادي بحران ناکامه حکومتداري درغله مشرانو حد نه زیات پر اعتماد پوس او د ناسمو پالیسیانو له وجې د تیرو ډېرو کالونه رئیس خلک خفاوو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ایران کې د نرخونو زیاتېدلو خلاف او اقتصاد ښه کولو لپاره حکومت ضد مظاهرې دوهمې اونۍ ته اوږدې شوې دي. د رپورټونو تر مخه د پولیسو سره نښتو کې د مظاهرو په مهال له شلو ډېر کسان وژل شوي او تر زرو زیات نیول شوي هم دي. آیا دا مظاهرې په ایران کې د یو لوی بدلون سبب کېدلی شي؟ په دې اړه مو د ازادي اروپا ریډیو د ایران څانګې د ایډیټر نوشه بغراتی سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتنه کړې چې مظاهرې د کوم سیاسي فکر خلکو پیل کړې دي.
دولت حسن روحانی متهم میکنه جناهای دیگر
د ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ حکومت د دولت ځینې سخت دریځ غړي تورنوي چې دا مظاهره د نوموړي د اصلاح غوښتونکو رژیم پر ضد پیل کړی دي. که په لومړي سر کې داسې و هم نو اوس خلک بغیر له کومه مشره مظاهره پر مخ بیای. احتجاج کوونکو یوازې د حسن روحانی مخالفت نه دی کړی بلکې د ټول دولت ضد یې شعارونه ورکړي دي. خلک پر ټولنیزو مطبوعاتو د یو بل سره اړیکو له لارې راغونډیږي چې له وجې مظاهره پراخه شوې دي.
خودشون در شبکه‌های اجتماعی وارد خیابون میشن.
د ایران په گاوند کې د عرب سپرینګ په نامه تر مظاهرو وروسته ځینې هیوادونو کې حکومتونه چپه شول او پر ځای اسلام پالو د واک واګې واخیستې. خو د ایران نام مظاهره چین اسلامي ایجنډا نه لري. دوی یوازې د اقتصاد ښه کېدل او کنه رژیم بدلول غواړي.
در ایران طی 40 سال گذشته به
طور مشخص ایران کې په تیرو سلويخت کلونو کې د حکومت دننه دوه ډلې دي، یو یې اصلاح غوښتونکي او بل یې محافظه کار، دواړه اسلام پالي دي. که تاریخ ته وګورو نو مظاهرې هم د دوه کړې دي، خو اوسني مظاهرې د عامو خلکو لخوا روان دي. دوی د ګرانۍ پر ضد شعارونه ورکوي، خو اصلي هدف یې دا دی چې د ایران په سیاست کې باید د مذهب کارول ځای ونه لري. دوی غواړي چې حکومت سیکولر وي، او دوی یو مشهور شعار ورکوي او وای محافظه کار او اصلاح غوښتونکي د ټولو ستونزو جوړونکي.
اصولګرا دیگه تموم ماجرا.
د دې مظاهرو زور څومره دی او راتلونکي داسې څنګه ګوري؟
خیلی سخته که پیش بینی بکنیم.
مشکل ده چې په دې اړه وړاندوینه وکړو. د ایران حکومت په ډیر زور سره د دې مظاهرې د ځپلو کوشش کړی دی. احتجاج کوونکي مشر نه لري چې د دوی کمزوري یې ګڼلی شو. د دې لقبله دوی کیدی شي چې یو وخل نشي. په 2009 کال کې چې کومې لوی مظاهرې شوې وي مشران یې معلوم وو. اوس مهال داسې کوم سیاستوال او یا سیاسي ګوند نشته چې د دې مظاهره چانو مشري پر غاړه واخلي. کوم سیاستوال او یا سیاسي ګوند د روانو مظاهرو مشري په لاس کې واخلي، نو دا نه معلومه چې آیا د ټولو مظاهره چانو لپاره به یې مشري د منلو وړ وي او کنه
مقبول باشه از طرف مردم.
د ایران حکومت پر امریکای، سعودي عرب او اسرائیل تور پور کړي چې دا مظاهره یې پیل کړی دي. آیا کولی شي رژیم لپخو وغورځي؟
نه، فکر نمی کنم که امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی.
فکر نکوم چې امریکا، اسرائیل او یا سعودي عرب د دې مظاهرو په ترتیب یا اداره کې لاس لري. البته دا هیوادونه د ایران رقیبان دي او طبیعي ده چې پر دې مظاهرو به خوشاله وي. خو دا ډیره مشکل ده چې وایو دا احتجاجونه به رژیم بدل کړي. په دې اړه ډیره پوښتنه لا ځواب شوې نه دي. آیا دا مظاهرې تر دې هم غټېدلی شي؟ آیا هغه لوی سوداګر او کاروبارونه چې د ایران اقتصاد یې روان ساتلی د دې مظاهرو برخه کیږي او کنه؟ خلاصه دا چې اوس مهال داسې نخ کاری د دې مظاهرو په پایله کې به رژیم بدل شي
که تا اونجا بخواد پیش بره.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم تاسو هم دا وسوري دي. اوس د وادي سره سم تاسو ته روښانه مستقبل خبرونه درو ورو د خبرونه تاسو ته زموږ همکار منور شاه جوړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لویه مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکۍ که د تعلیم مقورته میلاو شي، نو بیا ورته دا نوي معلومه چې کومې شعبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلی شي. په دې سلسله کې یوه لویه ذمهواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوښه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. پښتنو کې نن سبا ډیر پوهاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیري او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ماما دې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تېر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له به یې خوند نه راکړو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کولی چې زما شوق کمپیوټر سر او بزنس سر و. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایې نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې وایم او په شوق کې وایم. هغې نه پس
که هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي:
پدی چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی چې ما کله سی سی کې داخله واغسته نو چې څوک به مونږ کره رالو نو زما مور به ته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به نن دغه رنګ لګي او چېره د هغوی نه به یې خوند ورکړو مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېره دا د ډاکټر دی بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی جن دي خو د هغې وروسته نه ګوري چېره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وې د ذهن ناف کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د ځي ذهن دومره دی دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس را دي دا ډاکټر ته ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سی کړی وی مطلب ایف ایچ ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې ادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډېر ضرورت محسوسوو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جومات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بېته لاړ شم او بېته یې د سر نه کړم نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسان شي نو د دې دپاره مونږ دا دغه کړو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتی او کار وکړي.
اجالا نومي تنظیم کې شامل کسان اول پخپله معلومات را جمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی هغه دې دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چېره دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي پدې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي نو په کار دی چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټره جوړیږي.
کنه ان مچه کیس لکه ساينس اخلي ارتس اخلي لکه ما بابا په دا باندې کړو اس لکه هم ساينس با اخلي لکه ما خپل شوق سینا ارتس کې وو ک کریټیو دا کنه کې ګل کریټیو سو کم بیا را چې لکه بابا راوي چې نما لکه دا کو کو ساينس ما واه تو بیا ام اف سي دا ون بیا ما هم اف سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خراب ورو لکه بابا لکه نور شو چې لکه بابا سي ماکس خراب ورو لري نه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څوک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هم کوم زما لکه خپل لکه دي کې د غیټ ډیزاینینګ سو کم یا سو د کوسم لکه زو دا کلی کیس لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس نو خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنا ان ساينسز تا.
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپلو جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري؟ په دې پوښتنه نوموړی وای
ډېر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کوم موږ کوو لکه پیرنټس چې څه غواړي موږ کوو لکه څوک خپل انټرسټ بدل شي لکه زما دا ځکه زه انټرسټډ یم یا زما زده کار کولی شم لکه هغه وکړي د میجورټي ټول چې دي همدا شي لکه زه میډیکل وکړم انجینیرنګ وکړم آی ایم پیرنټس غواړي زه هغه وکړم لکه دا چې موږ ورته مو وایو لکه تاسو څنګه انټرسټ نو پکې تاسو هغه وکړي تاسو کوم کې چلے دی تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکړي لکه موږ بیا کونسلنګ کوو لکه تاسو دا کار دی تاسو دای کې انټرسټ یم تاسو دې فیلډ ته لاړ شئ دا فیلډ کې وکړي دا کورسز وکړي یا څه وکړي.
سندس شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا وار اورئ د لسم جماعت نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شبه خو خپل پکار وی چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پرې خودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لناکامه سره مخ کیږي. د لړکی څه پکار دی د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخلم شکار شوی یم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه انپړې دي زما نو والد صاحب سبق ویلې نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي د پر څوک دا سیکس نو کنه چې دا زمونږ سي نو استاد مونږ ته دا سي لار خوړې چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شفتا خوښ دي نو هغه طرف ته لاشه نو دا چې څوک کس نو جماعت په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په کومه 73% مارکس اغوستو هغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو په اسانه موږ داخله مېدا خو هغه رهنمایي زموږ نو نه زده سي وزه تلم چې د کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه د کمپیوټر ډیر خشې دي او انا کې مخ خپل ځانته نه کړل چې زما زه نه ځکه ما به ایس سی وکړه چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما هغه ایس سی نه ما سره په پاس نه کړ.
اسماعیل خان وای د کریئر کونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندې کوي ډیر وی څنګه تاسو کار ډیر زیات خده او اپریشیټ کوي او خبر ده چې د چمنګ لمبکاري زمون د دې مور پلار سره د دې سره یو سشن کوو هغه مونږ ته نمې راوي چې د سکول والو خو د مشمان مور پلار مونږ نه نه واړي او مونږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خوي او مونږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې مونږ لاړو او مونږ دا خبر اور رسول او مونږ ته چې مسر اپي هغه د متج چې مور پلار د یو ماجون کې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي هغه ته معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو باغی کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو مشوم والی
نو موري نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي.
زمون پرېنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په ژوندۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د ژوندۍ یو اهم مرحله راځي چې باغی کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې پای ته مختلف متل لري دي نو موږ یو ماشوم ته د هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلارسې انجینرینګ تلارسې یا کرکټر جوړ شې یا یو وکیل یا لایر جوړ شې بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه چې تلارسې ستا خوختي کوستا کرکټ خوختي نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کی یو چمپین تر جوړې دې چې ته ستا کرکټ سره شوق دې کوستا بایولوژي خوخت نه ته میډیکل طرف ته لاړ شه کوستا ان کیلکولیشن میث خو دې نه ته میث طرف دراشه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کول شي، نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربیت کې په کار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکړي.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
فرشتے